السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې په دې خبرونه کې ګڼ شمېر هیوادونو په یو وخت له طالبانو اوربند غوښتي خو افغان دولت د طالبانو په نیت شک لري
د بده مرغه طالبان تل وینا کې یو سوای او په عمل کې دوی تاوتریخوالي ته دوام ورکړي
د چارو لکتونکو دا پوښتو چې د قطر خبرو ولې د تم خلاف ښه پایله ورنکړه
د سیاسي طالبانو او د جګړې طالبان ترمنځ یو واټن جوړ شوی دی او تر څو چې بیرته سره یو ځای نشي دا به ډېر سنمنو وسیږي چې موږ د یو دایمي اوربند خبرې وکړو
د اوروزګان یوازینۍ پاته ولسوالۍ د هراوت هم طالبانو ونیوله او په کونړ کې د سیند څپانده کېدو یو مهم پل نړولی دی خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي مخکې دی چې د او نورو راپورونو ته وار ورکړو خبرونه په خبرونو سره پیلوو صفی الله ستانکزی چمتو کړي
سلام د مهم خبرونو سره ټکی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور د قضیه په تړاو ل خپل پاکستانی سیال سره خبرې کړې روسیا تاجکستان او ازبکستان به د افغانستان د پولي پوګدو کې پوځي تمرینونه وکړي او د پاکستان په پنجاب ایالت کې یو ترافیکي پیښې 28 کسان وژلې دي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور د قضیې په تړاو د پاکستانی چارواکو څرګندونې غیر مسلکي او له وخت مخکې بللې دي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون ویلي و درې ټکسي والان یې په دې تړاو پوښتلي هغه وروسته جی نیوز ته وویل د سفیر لور تښتول شوې نه وه بلکې د ده په خبره د هند استخباراتو هسې شور جوړ کړی و د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر نن له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې دا ډول څرګندونې دوه اړخیزې اړیکې او د نو اعتبار ته جدي زیان رسوي د افغان سفیر لور جمعه تختول شوی و او څو ساعته وروسته داسې وخت خوشی شو چې د افغان چارواکو په خبره سخته شکنجه شوې وه دې پېښې افغان حکومت او افغانان په غوسه کړل افغان ولسمشر د دې پېښې په غبرګون خپل سفیر او لوړ پوړي ډیپلوماتان له پاکستانه ور وغوښتل روسیا تاجکستان او ازبکستان به د افغانستان د پولي پوګدو کې پوځي تمرینونه ترسره کړي د روسیې د پوځ د مرکزی زون قماندان جنرال الکساندر لاپین نن رسنیو ته ویلي دا ګډ پوځي مانورونه به د تاجکستان د حرب میدان په پوځي اډه کې د اگست له 15 تر 16 پورې ترسره شي جنرال لاپین ویلي د تمرینونو په مهال به پوځیان په هغو هڅو متمرکز وساتل شي چې د متحدینو په خاوره د ناقانونه وسلوالو د مداخلې د مخنیوي لپاره اړین دي د روسیې د پوځ د مرکزی زون د مطبوعاتو څانګې ویلي غرنیز غروال گاډي ټانکونه او توپخانهي ډله او هم خاصي قوایب په دې مانورونو کې برخه ولري اخو ترکمنستان هم د افغانستان پولي ته د درنو وسلو هليكوپټرو او لوټکو د ورلېګلو چاره جاري ساتلې د تازه راپورونو لمخې له سره دي سیمه مارینا حکومتي کارکونکو په تیربیا قماندانانو څارنوالانو پولیسو او نورو چارواکو خپل کورنۍ د هیواد مرکزی سیمه تاسوولي چې لاي د خلکو اندېخنې زیاتې کړي د افغانستان په شمالي سیمو او غنو او بوري سیمو د طالبانو تر ولکې ورسته د منځنۍ اسیا هیوادونو امنیتی وضعیت اندیښمندي او ټینګار کړی چې د هر ډول ګواښ د جواب لپاره به لازم تیاری ونیسي طالبانو بیا څو واره ټینګار کړی چې د دوی جنگیالي گاونډوي هیوادونو ته ګواښ نه پیښوي په کابل کې د امریکا په شمول د څوارلسو عمدتاً اروپایي هیوادونو ناټو یوناما اروپایي ټولنې استازولې د طالبانو د بریدونو د چټک بندېدو غوښتنه کړې دوی په یو ګډه اعلامیه کې چې نن خپره شوې لیکلي د طالبانو روان بریدونه د خبرو له لارې له سیاسي حل او په دوحه کې د سولې له بهیره د هغوی د ملاتړ له ادعا سره په ټکر کې دي په اعلامیه کې د ملکیانو پراخه وژنه بې ځایه کول د بشري حقونو نقض په زندانونو باندې برید او ګڼ داسې نور موارد په کلکو ټکو غندل شوي وسلوالو طالبانو لا تر دې دمه په دې ګڼ شمېر د لویدیځو هیوادونو او معتبر سازمانو د اعلامیې په تړاو څه خبرګون نه دی ښودلی د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د لویدیځو هیوادونو له دې ګډې اعلامیې هرکلی کړی په افغانستان کې له تېرو شپې راهیسې درې ولسوالۍ د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوي د افغانستان په شمال زون کې 209 شاهین قلي اردو ویان هاني فریزایی ازادي راډیو ته وویل چې د سمنګان ولایت د درې سوف بالا ولسوالۍ نن سهار د افغان پوځیانو لاس ته لوېدلې د دې ترڅنګ چې ولسوالۍ تصفیه شوې دښمن ته درانه تلفات اوښتي د درې سوف بالا ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نومول شوي ولسوال په شمول څلېرویشت وسلوال طالبان وژل شوي او 28 نور ټپیان دي
بالا بودن کشته شدن و 28 تن دیگه هم زخمی شدن.
وسلوال طالبان بیا و روخت مرگ جوبل رد کردی او ادعای کردی چی در ایسوف بالا ولسوالی لهم دوی پا کنترول کده. آخواد اوروزگان والی محمد عمر شیرزاد آزادی را رو تتایید کردی چی افغان پوزیان لدهراود ولسوالی را ایستل شوی چی پا نتیجه که در ولسوالی در طالبان را استلوی دلی. پا کپیسا که هم یوی امنیتی سرچینی آزادی را رو تدنم در نخستل و پشرت ویلی چی نجراب ولسوالی در طالبان را استلوی دلی. د پاکستان په پنجاب ایالت کې د ټرافیکي پیښې له امله 28 کسان مړه او لږ تر لږه 40 نور ټپیان شوي دي. پیښه نن جولای 19 له یو بار وړونکي موټر سره د یو بس د ټکر له امله شوې. د پنجاب ایالت پولیس وایي بس له سیالکوټ ښاره دیری غازی خان ته روان و. په پیښه کې وژل شوي او ټپیان اکثر هغه کارګرانو چې د اختر د رخصتیو د تیرولو لپاره خپلو کورونو ته روان و. د سړکونو خرابوالی او د موټر چلوونکو بې پروایي په پاکستان کې د ټرافیکي پیښو له اصلي عواملو یادیږي. او په توکیو کې د المپیکي لوبو د ژنو ګډونوالو لوبغاړو د کویت تستونو په مثبت ختلو سره د المپیکي لوبو لوی سپانسر ټویټا شرکت ویلي چې اعلانونه نه خپروي. ټویټا موټر جوړولو کمپنۍ له 2015 کال راهیسې د المپیکي لوبو لوی تمویلوونکی همکار دی چې د تړون ارزښت یې تر $1 میلیارد رسیږي. خو د جولای په 19 د دغه شرکت د اړیکو مسؤول جون ناګاتا رسنیو ته وویل په دغو لوبو کې ګڼې داسې مسلې شته چې درک یې ستونزمن دی. ټویټا ویلي د المپیکي لوبو پر مهال به په جاپاني ټلویزیونو کې د المپیک په تړاو اعلانونه تمویل نکړي او نه به خبري. د امریکا د جمناستیک دی ویلو بهاړي د کووید ټیسټ مثبت و خود او ترغه مخکیم د چک جمهوریت د ساحلي والیبال لوبغاړي په کووید اخته شوی. امریکایي ټینس باز هم په کرونا اخته شوی. د المپیک لوبي په توکیو کې د جولای له 28 پیل او د اگست 3 دوام کوي.
خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل. دا خبرنه زموږ په ویپانه کې لوستلې شي. پته ده azadiradio.com. راځو د خبرونه د سر راپورته. په افغانستان کې د امریکا، اروپای ټولنې او ناتو سربیره د 14 هیوادونو سیاسي استازولۍ د طالبانو روان بریدونه او پرمحل له سیاسي لارې د شخړې په حل ټینګار په ټکر کې سره بولی. د هیوادونو یو ګډ اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او پر اوربند هوکړه وکړي. په ورته وخت کې کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر وایي دوی هر سجر په ټول افغانستان کې د تلپاتې او ټولیز اوربند غوښتونکي دي. هاخوا افغان حکومت وایي طالبان هغه څه چې وایي پر عمل کې نه ثابتوي او لژمنو سر اړوي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
په دوها کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د لوړ پوړو پلاو ترمنځ د غونډې په سبا د نړیوالې ټولنې لخوا یو ځل بیا په افغانستان کې د تلپاتې اوربند غږ پورته شوی. که څه هم تمه وه چې په دوها کې به پر یو شمېر موضوعاتو لنډمهاله هوکړه وشي، خو ښکاري چې داسې کومه پایله نه ده ترلاسه شوې. اوس په افغانستان کې د امریکا، اروپایي ټولنې او د ناټو سربیره د 14 هیوادونو سیاسي استازولۍ یوه ګډه اعلامیه کې د طالبانو لخوا د روان تاوتریخوالي پای او د تلپاتې اوربند غوښتنه کړې. په دې اعلامیه کې چې په افغانستان کې د کاناډا، چک، ډنمارک، استرالیا، اروپایي ټولنې، فنلند، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، کوریا، هالند، ناتو، اسپانیا، سویډن، برېټانیا او امریکا ډیپلوماټیکو استازو لخوا خبره شوې راغلي د طالبانو بریدونه د خبرو له لارې او سیاسي حل ته د رسیدو هڅې له منځه وړي. د دې هیوادونو په ګډه اعلامیه کې یادونه شوې چې د طالبانو بریدونه ملکي خلک زیانمن او بې ځایه کوي او زیاتوي. دا بریدونه د خبرو له لارې د سیاسي حل او په دوحه کې د سولې بهیر څخه د طالبانو د ملاتړ له ادعا سره ټکر کړي. په اعلامیه کې دا هم لیکل شوي هغه سیمې چې وروستیو کې طالبانو نیولي ترې د بشري حقونو د سرغړونې، د خصوصي او عامه رسنیو د بندېدو او د بیان ازادي د کچې د راټیټېدو په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر وایي دوی هر سجر په ټول افغانستان کې د تلپاتې او ټولیز اوربند غوښتونکي دي. راس ویلسن په خپله ټویټر پاڼه د دې اعلامیې د خپرولو تر څنګ لیکلي طالبان باید په ټول افغانستان کې له تاوتریخوالي ډک بریدونه بند کړي او دوی سمدلاسه د یو تلپاتې او ټولیز اوربند غوښتنه کوي. په ورته وخت کې افغان حکومت وایي د اوربند غوښتنه د افغانانو په ګډون د ټولې نړۍ ده، خو طالبان ورته غاړه نه ږدي. د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو مرکز مشر دوا خان مینه پال
دریز بیاو دی چې تاوتریخوالی د افغانستان د خلکو وژنه، د زیربنا ورانونه، دا باید سمدستي ودرېږي او د افغانستان خلک حق لري چې د یو سرتاسري او دایمي اوربند خاوندان شي. د بده مرغه طالبان تل په وینا کې یو څه وایي او په عمل کې عملا د افغانستان خلک او نړۍ ویني چې دوی تاوتریخوالي ته دوام ورکړي.
خو طالبان بیا له دې ادعاو سره مخالفت ښایي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی سولې ته ژمن دي او په همدې موخه یې لوړ پوړی پلاوی د سولې خبرې پر مخ وړي. پر طالبانو د اوربند غږ داسې مهال کېږي چې د نتایج شوو راپورونو پر بنسټ د ډلې لنډمهاله اوربند د خپلو پاتې بندیانو له آزادۍ سره مشروط کړی دی. هغه غوښتنه چې ښکاره ورسره افغان حکومت مخالفت ښودلی او وایي د بندیانو له ازادۍ وروسته طالبانو له ژمنې سره سره تاوتریخوالی کم نه کړ او له خوشې شویو بندیانو یې هم ډیر شمیر بیرته د جګړې لیکو ته ستانه شوي دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې په هڅو کې پاتې کیږو، خو د همدې هڅو په اړه د دوهې د پرونی غونډې اعلامیې یو شمیر افغانان ناهیلي کړي دي. د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د تیرې ورځې د ناستې اعلامیې په غزنی ولایت کې یو شمیر ځوانان ناهیلي کړي او مایوسه کړي دي. دوی وایي هغه څه چې افغان ولس ورته په تمه وو هیڅ څراکې نه لیدل کیږي، بلکې په ډیرو وړو مسایلو په دې غونډه کې بحث او خبرې شوې دي. د غزنی د شمیر اوسیدونکو او فعالانو له ازادي راډیو سره خبرې کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ما نوم سیفلا ده، موږ ډېر هیله درلودې خو کومه اعلامیې چې خبره شوه موږ ډېر ناهیلي کړو.
دا یوازې سیف الله نه دی چې مایوسه دی، بلکې ډیری افغانان په دوحه کې د سولې د وروستیو خبرو د ناستې اعلامیې مایوسه کړي دي.
نوم یې شان الله کریمی ده. ټول افغانان مایوسه دي. زه خپل دومره مایوسه یم چې نور ته به ښه ژړا راځي. دا څه ډول خبرې دي، څه ډول مذاکرات دي، دا څه ډول اعلامیې دي چې موږ د تمې خلاف هر څه ترسره کیږي. د ټولو افغانانو تمه دا وه چې په دغه اعلامیه کې به د اوربند غږ به په افغانانو وشي، خو برعکس د اوربند په اړه حتی یوه کلمه هم نه وه ذکر شوې.
زما نوم وزیر محمد د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. موږ ډېرې هیلې لرلې، کومه اعلامیه څه بېګاه فرصت موږ ډېر ناهیلې کړو.
دا په داسې حال کې ده چې افغانان په مذاکراتو کې په بیا ځلې له ګډونوالو د پوره اخلاص او ښه نیت غوښتنه کوي، خو وایي دوی دا ځل یوازې هسې سره لیدلې دي. دوی تور لګوي چې دواړه لوري د دایمي سولې او اوږدمهاله اوربند د ټینګښت نیت نه لري، نو ځکه دغه ډول اعلامیې خپرېږي.
مریم صفایم له غزنی ولایت څخه. زما په نظر دا کوم پایلې ته نه رسیږي، ځکه چې دوی یو مهم هوډ او تصمیم نه لري. دوی کله چې هوډ ونه لري نو دوی نشي کولی چې کوم پایلې ته ورسیږي. دوی فقط تګ راته کوي او خپل وخت ضایع کول زبولم دیته.
دوی وایي د دې پر ځای چې په ځینو ډیرو وړو مسایلو خبرې سوي، په عمومي لکه دایمي سوله، اوږدمهاله اوربند، راتلونکی حکومت او د ډول نور مواردو خبرې هم باید سوي وای. د غزنی ولایت یو مدني فعال خالد مبارز وای دا ډول اعلامیې او دا ډول مذاکرات سوله او اوربند نسی راوستلی.
د تل په څیر د افغانانو زموږ توقع دا و چې د دواړو لورو مذاکراتي پلاوی به دا ظلم په اوربند باندې موافقه وکړي. اوږدمهاله اوربند چې د هغو په ترڅ کې وکولی شي چې یوې دایمي موافقې ته سره ورسیږي، خو متاسفانه څرنګه چې زموږ توقع هغه څه ونه شول او بیا هم له د تیر په څیر په کلیشهي مسایلو باندې بحث وشو او هغه څه چې د خلکو توقع وه هغه په اعلامیه کې نه دي ذکر شوي او نه هم دوی توافق ته باندې رسېدلي دي.
د تیرې شنبې او یک شنبې په ورځو کې په دوحه کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ دوه ورځنۍ خبرې وشوې چې ډیری افغانان ورته خوشاله وو. دوی پایلې پر سوله، اوږدمهاله اوربند، راتلونکي نظام او یو شمېر نورو عمومي موضوعاتو خبرې کول بلل، خو د دوی په نظر په دغه ناسته کې پر ډیرو وړو مواردو بحث او خبرې شوي دي.
و موریدل چې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د تیرې ورځې د ناستې اعلامیې یو شمیر افغانان مایوسه کړي دي. وړاندې مې یو لنډکی بحث کې په دې اړه د چارو له کتونکو سید خالد سعادت او محمد خان مسلم نه وپوښتل چې د دغو خبرو پایله ولې داسې نه وه لکه څنګه چې ورته تمه کېده. په پایل کې ښاغلی سعادت راته وویل:
زه فکر کوم چې منګه لبد مرغ د یو حالت کیو چې دلته د هغه فضا چې د سولې د خبرو لپاره مسه شوی و چې اوس هغه نړیږي له منځه ځي او دا د جګړې شدت دی. طالبان په دې باور دي چې موږ په جګړه کې برلاسي یو، موږ په جګړه کې کامیاب یو او په ځمن کې دوی لپاره د سولې خبرې دومره ګټور نه دي لکه څنګه چې په جګړه کې دي. ما حقیقت دا ده چې د سولې خبرې کې دوی کولای شي د واک تر رسولو لپاره ورسېږي، نه په جګړه کې، ځکه شل کاله دوی جګړه وکړه، دوه کاله مذاکرات، یو نیم کال مذاکرات وکړه. دومره څه چې مذاکرات کې ترلاسه کړ، زه فکر کوم چې په شل کاله جګړه کې نه ترلاسه کړي. یو مسله دویو مسله دا ده چې دلته د ماته څخکاري څه شي موږ چې ګورو لبده مرغه دا به ډېر یو بد حالت ولري چې د سیاسي طالبانو او د جګړې طالبانو ترمنځ یو واټن جوړ شوی دی او دغه واټن تر څو چې کوشیر نشي، تر څو چې رایجا بیرته سره یو ځای نشي، دا بډیر سنمن وسیږي چې موږ دی دایمي اوربند خبرې وکړو، ځکه دغه د جګړې طالبان دوی د پخې خوبونه ګوري، دوی دوی په عمل کې وي چې موږ عملیات نه کوو. ولې تاسو وایئ چې تقریبا دغه
په دوها کې سره کوم کسان ټول سي وو؟ مثلا د طالبانو لخوا ملا برادر په مشرۍ د پلاوي کې وو، دغه راتله دی خوانه هم ډاکټر صاحب عبدالله چې د سولې په چارو کې لومړی خبره کوي، دوی کولای شوی چې حد اقل د اختر په مخه یا همغه د درې میاشتنی اوربان خبرې کېدلې، اما په اعلامیه کې بیخي داسې څه را نغله چې ملموس وي او د دې اوسنۍ ستونزې د حل لارې څرک پکې ولګیږي.
په اعلامیه کې نوې خبر نشته، په اعلامیه کې هیڅ پرمختګ نه ده شوی. زه فکر کوم چې د افغانستان د خلکو د هیلي میدان باندې همدغه څه خاورې واړول شوي. موږ تمه درلوده چې یو پرمختګ حد اقل کې یو اوربند نه کېږي، د اوربند لپاره باید یو اساس کېښودل شي، یو بنسټ کېښودل شي. له بده مرغه ونه شو، په اعلامیه کې هیڅ نوې خبر نشته. او زه فکر کوم چې هماغه زړې ببولال تکرارېږي چې موږ به دا حکم به هغه وکړو. ما مخکې وویل چې دلته د جګړې دغه شدت او د جګړې دغه صورت دومره زیات شوی ده چې دغه بیلانس له منځه وړلی. کله تاسو د جګړې او د سولې تر منځ چې کله بیلانس ساتئ، طبیعي خبره ده چې سولې خبرې کېږي، د مذاکرې خبرې کېږي، په هماغه کچه باندې بلاخره جګړه کمیږي. اما په افغانستان کې دا مسله دغه دوه میاشتې درې میاشتې بلاکه روانه ده، خصوصا د امریکایي ځواکونو د اعلان سره سم دغه مسله بلاکه روانه ده. نو زما باور ده چې دلته دغه بیلانس نه ده سطر شوی، تر څو دغه بیلانس رامنځته نه شي دا به ډېره مشکل وسیږي. دویم، تاسو وویل چې د لوړپوړو مذاکراتي ټیمونو چې د ډاکټر صاحب عبدالله او د ملا برادر ترمنځ باندې، زه فکر کوم چې دلته د دوی صحیح ده چې افغان حکومت طرحه وړاندې کړې ده، افغان حکومت مذاکراتي پلاوی لګلی دی. په عین زمان کې دوی کوشش کوي چې حداقل یو نتیجې ته سره ورسیږي، اما مقابل جانب په هیڅ صورت باندې نه ځیریږي چې هغه دی په اوس وخت کې د سولې مذاکراتو لپاره د افغان حکومت خبرې ومني. دا که هر څوک حتی
استاد پوښتنه دا پیدا کېږي، پښتنه دا پیدا کېږي اورېدونکو سره چې دوی دغه دوه ورځې په څه خبرې وکړې؟ بل اخره داسې یو اعلامیه ورکړه چې فکر کې دوی فقط نیم ساعت سره ناست یم، داسې یو اعلامیه ورکړې ده. نو دغه بحثونه ستاسو په نظر دوه ورځې په څه سره ورټولو؟
لومړی ورځ ما معلومات ده چې لومړی ورځ معلومات دا دي چې مسلې خیر روانې وي، حتی په میکانیزم باندې خبرې کېدلې، د اساسي قانون په تعدیل باندې خبرې کېدلې، د نظام په جوړښت باندې خبرې کېدلې، هغه څه چې موږ ته معلومات کېدل. اما دویم ورځ کې چې بل اخره دغه مسلې بيخي بل 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 لور ته لاړه، دا شکونه ایجاد دي، شکونه دا ایجاد دي چې ممکن د پاکستان لخوا طالبان ته ویل شوی چې وو جګړه کې تاسو برلاسه یاست، بل اخره مخته راشه په جګړه کې او سولې کې تاسو ګټه نه کوي.
سلامات سید پانتون استاد او د چارو کتون کې سید خالد سعادت، تاسو نه ډیره مننه. بل کتون کې چې سیاسي چارې ساری احمد خان مسلم را سره سټوډیو ته وصل دی. مسلم صاحب، تاسو موندنې څخه د قطر د غونډې د ناکامۍ عوامل څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، ټول افغانانو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. الله پاک دې وکړي چې د خیر سوله او دایمي اوربند خاوندان شو. زما په اند، زما په فکر، اول ورځ په 2001 کې چې په بون کې کومه غونډه جوړه شوه، هلته کمی و، دا غځې چې ما داسې شی را څارلی دي. زما په نظر خارجیان هم سایګان کتم په افغانستان کې دایمي سوله دایمي اوربند غواړي. بله چې د قطر خبرې وي، د خلیزاد او د طالبانو، هلته نه افغانانو ته چا وخت ورکړي، نه حکومت ته ورکړي، پټې خبرې وي. پټې خبرې څه معنا د دروازو د شه؟ او باید افغانانو سره شریکی وای، د افغانانو خبرې دي، د افغانانو مشکل دي. او بل هغه خلک چې په اور کې سوځي، ټول افغانان د اوربند تږي دي، د ورځې څو قرباني دي. تاسو دا اوس وګورئ جګړو ته. او بل خبره چې ډیره مهمه ده، چې کرزی صبر ته د میدان را وګرځېدي، اصل د پری د میدان کرزی صاحب دی.
مسلم صاحب، که خبر نتیجه نه ورکوي، که خبر نتیجه نه ورکوي یا بے پایله غونډه پای ته رسیږي، خو ښه دا ده چې هغه څه مسایل چې جنجالي دي هغه ولس سره شریک شي. ولس په تمه وو، او ولس حق لري چې پوه شي چې په څه خبرو جنجال روان ده. اما دوی په اعلامیه کې دغه څه ته اشاره ونه کړه.
ولس خود وی جرګه مشورتي د سولې په نامه جوړه سوله چې زه خپله پکښې وم. ته چې ولس وی جرګې ولې چې نو وسو، په هغه کې اوربند اولیات ټولو ضمانت اولیاتو د جګړې لپاره هغه وج د بنیانو په مقابل ټولو جرګې و چې بنجان دي خوشي سي، مګر اوربند دي دنیاوال دي ضمانت څوک شورای امنیت دنیا دي ضمانت څوک چی ونسو. ولس خوارانی څه قدرت لري، زور لري، فقط ولس دغه قرباني لپاره دي چې بچان یې مري، بمباری دي، کورونه چوری دي، فرار کوي، بهري دي، مجل کیږي. ولس دغه حالت قرار لري، د ولس هیڅ شی د خوارانه نسته.
د قطر د پرونی ګډ اعلامیې په اړه مو د چارو د کارپوهانو نظرونه اوریدل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې مو د جګړو او سولو د هڅو په اړه واوریدل، خو اوس درته دا وایو چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هرات ولایت کې دی او د ولایت د سفر هدف دا دی چې دغه ولایت امنیتي وضعیت وارزوي. دا چې ښاغلی غنی په هرات کې څه کړي څه ویلي، زموږ خبریال را سره ټلیفون په کرښه سټوډیو ته وصل شوی. مهرباني وکړئ که هرات ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر د اجنډا او د غرض د شو خبرو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
ولسمشر غنی هرات ته په داخليدو سره په 200م ظفر او کول اردو کې لګلپور امنیتی چارواکو سره لیدنه وکړه. د ولسمشر مرستیال ویان لطیف محمود وویل چې د افغانستان ولسمشر د امنیتی وضعیت د ځوان لپاره دغه ولایت ته ورغلی دی. ولسمشر مانی هم د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې ښاغلی غنی د دغه سفر په ترڅ کې د افغانستان په لویدیځ کې د امنیتي او دفاعي سکتورونو ته د لارښوونه کړې څو د وضعیت د ښه والي لپاره هڅې وکړي. دیار د اعلامیې پر بنسټ ولسمشر غنی د هرات له یوه پخواني جهادي قمندان محمد اسماعیل خان سره هم کتلي او دواړو نورو په هرات کې د روان وضعیت او د افغان ځواکونو په ملاتړ خبرې کړې. محمد اسماعیل خان په هرات کې د طالبانو پلاس ولسوالیو د پرله پسې سقوط په پایله کې ولسي پاڅون کوونکي راټول کړل تر څو د دغې ډلې پر ضد جګړه وکړي. دا پخوانی جهادي قمندان په هرات کې د طالبانو د حملو زیاتوالي ته په کتو سره وایي چې دا بلواګره ډله د زور له لارې پر افغانستان نشي واکمنېدلی. په داسې حال کې ولسمشر غنی هرات ته سفر کوي چې د قطر په دوحه کې د طالبانو او د حکومت د پلاو ترمنځ دوربند او د تشدد د کموالي لپاره مذاکراتي ناسته له 2 ورځې وروسته دوربند په نه اعلامېدو پای ته ورسېده. دا د ولسمشر غنی ولسم سفر دی چې د خپلې واکمنۍ له پیل څخه یې تر دمه هرات ته ترسره کړی دی. په دې سفر کې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح، د ولسمشر د دفتر رئیس متین بیگ، د محلي ارګانونو ادارې مشر شریم کټوازی او د ولسمشر ستر سلاکار عبدالوحید قطالی هم د هغه ملتیا کوي.
ډیره مننه اوریدونکو، هرات ته مو د افغان ولسمشر د سفر په اړه زموږ د خبريال خبري اوریدي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټوئیټر، اس ام اس، لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړئ.
بله، له ازادي رادیو سره اوسې زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي. په دویمه نیمایي کې درته دوه خبرونه هم لرو. یو خبرونه دا ده چې د یونیسف او ازادي رادیو ګډ خبرونه چې د ماشومان لپاره لري. اوس راځو دې ته چې د افغانستان او پاکستان د ډیپلوماټیکو په اړه باندې وروستي جزئیات او پرمختګونه څه دي. په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور سلسله علي خیل د تختونې پیښې له افغانستان سربیره پاکستان کې هم پراخ غبرګونونه راپورته کړي دي. نن د دې پیښې د غندنې په هوډ د پېښور پرېس کلب مخې ته د واک تحریک لخوا لاریون وشو. د پښتنو ښځو د سیاسي شوري غورځنګ دې تحریک د دې پیښې عاملانو ته د سخت سزا غوښتنه وکړه او پر ملګرو ملتونو یې غږ وکړ چې دا قضیه پرې بے پرې ډول وڅېړي. تفصیل په دې راپور کې.
لزګونه خزی چې د سلسله علي خیر لپاره عدالت غواړي، دوی د پیښور پریس کلب مخې ته راټولې شوې او په اسلام آباد کې د افغان سفیر لور سلسله علي خیر سره زور زیاتې غندي او دا پیښه د ټولو ډیپلوماټیک اصول خلاف او د پاکستاني حکومت ناغېړي او کمکاري بولي. دا لاریون د واک تحریک لخوا چې د پښتنو خوځو د سیاسي شعوري غورځنګ په نوم هم یادېږي وشو. لاریون کوونکو نیوکه کوله چې د اسلام آباد په څیر یو امن سیمه کې څه ډول د یو لوړ پوړي ډیپلوماټ لور تختول کیږي. د واک تحریک غړي او د لاریون ګډونوالا جینا
تا خو یو سفیر لور ودا حکومت یو عام خبره نه ودا غ رقم عملونه چې دلته تر سره کیږي. دلته خو تقریبا 2 میلیونه افغانان پراته دي. دلته خو بیا یو هم سیف نه دی، یو هم سکیور نه دی. کوربه هیواد پاکستان دی، د سخت اقدام دی واخلي.
د لاریون ګډونوالو غوښتنه کوله چې دا قضیه د ملګری ملتونو وڅېړي. د لاریون ګډونوالا قندی ساپی وایي د پیخي پلتنې باید په نړیواله کچه مطرح شي.
د دې عاملین دی اصلي عاملین دی مخه ته راوړل شي او هغه دلایل او هغه ټول د ټول په مخ کې ټول افغانان ته خودل شي چې دا څنګه د دې جلکی سره د سناروا چلن شوې ده او هغه ته موږ بین المللي قوانینو په اساس د سزا غوښتنه کوو.
پیښور کې داسې مهال لاریون کېږي چې د افغانستان حکومت د دې پیښې په غبرګون کې خپل ټول لوړ پوړي ډیپلوماټان کابل ته راغوښتي. ویلي دي چې د قضیې تر پلټنې عاملانو ته د سزا او تر خوایي د امنیتي خوندیتوب د ډاډ پورې بدل ته پاتې شي. خو پاکستان د افغان حکومت په دې پریکړه خفګان ښودلی او وایي کابل دې پر دې پریکړه بیا غور وکړي. هغه اړنن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشی سره پر ټلیفون خبرې کړې او پر هغو څرګندونو یې اندېښنه ښودلې چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي سلسله نه ده تختول شوې بلکې دا موضوع هندي استخباراتو ډېره رسنیزه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد وایي ښاغلي اتمر قریشی ته ویلي غیر مسلکی څرګندونې او له وخت وړاندې قضاوت دوه اړخیزو اړیکو او د روانو څېړنو اعتبار ته ډیر زیان رسولی شي.
داسې څرګندونې چې مخکې د تحقیق له تکمیلېدلو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر لخوا سوي دي دواړو هیوادونو پر اړیکو باندې او د تحقیق پر بهیر باندې د منفي اغېز کولو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان چمتو دی چې د دې قضیې په بېپرې ډول څېړنه کې له پاکستان سره مرسته وکړي او په دې تړاو به ژر یو پلاوی د هیواد ته سفر وکړي. سلسله علی خیل د شنبې په ورځ هغه مهال چې خپل کور ته نږدې له بازار ستنېده وتښتول شوه او له شکنجې وروسته بیرته وموندل شوه. د هغه پلار او په پاکستان کې افغان سفیر نجیب الله علی خیل وایي د لور روغتیایي وضعیت یې اوس ښه دی.
د اورزګان چارواکو منله چې دغه ولایت وروستۍ ولسوالۍ د هراودی طالبانو ته پرېښوده. تفصیل یې په دې راپور کې.
چارواکی وای د اورزګان ولایت یوازنی پاتې جهروت ولسوالی تیر شپه وسلوالو طالبانو ته پریښید. د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي راډیو ته تایید کړی چې د یادی ولسوالی څخه ټول امنیتی سرتیری په خوندي توګه راستل دي او ولسوالی طالبانو ته پریښید.
د شو امنیتی تدابیر په نظر کې نیول سره زموږ هغه امنیتی پرسونل چې د جهروت ولسوالی کې و وی په سید اول بیل کوم تلفات څخه موږ مرکز ترین کوټ را انتقال کړ او دا غنه ورسته په پدې باندې تصمیم نیول کیږي چې دا موږ امنیتی سرتیری او کوټونه د لاشو امنیتی تدابیر په خاطر د امنیت تامینولو په خاطر باندې په کوم ساحو کې ځای پر ځای سید اول ورسته په ډاګه شي.
نموړی دا ونویل چې د افغان سرتیرو سره نظامی تجهیزات هم را انتقال کړي او کنه خو په سیمه کې یو شمیر ځایي خلکو ازادي راډیو ته ویل چې افغان پوځیانو ټول نظامی تجهیزات وسلوالو طالبانو ته پریښي دي. دا په داسې حال کې دی چې په تېره جون میاشت کې د اورزګان 15 ولسوالۍ ګیزاب، چنارتو، خاص اورزګان، شهید اساس او چوره ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسونه ته لوېدلې وې. د وسلوالو طالبان ویان کار یوسف احمدی هم د خپل لوري څخه د یادی ولسوالۍ د سکوت پخلی کړی دی او ویلی دی چې ټول نظامی تجهیزات د دوی لاسونه ته ورغلی دي. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ هم وسلوالو طالبانو له تیرو 15 کلونو راهیسې چار چاپیره کلاک محاصره کړې دي چې د دغه ولایت د ولایتي شورا د مسؤلینو پر اساس د یاد ولایت یوازې شاوخوا 10% خاوره د دولت سره ده.
تاسو له پیغامونو
نام الله الرحمن الرحیم در روزګان د ولایت چرچنه د ولسوالۍ څخه سره په اړیکه کې یم. د ډیره وخت د سیستم مؤسسه سره کار کوم او اوس د څو میاشتې کې د نور معاشات پر سیستم مؤسسه باندې پاتې دي او د زموږ ماشینو بانک ته نه دیږي. نو موږ د ازادۍ راډیو د کارکوونکو سره هیله کوو چې د زموږ شخص تر مربوطه دفتره پرې ورسېږي تر هغه باندې چارواکو ورسېږي تر څو پرې زموږ ماشینه پر وخت جمع کړي. السلام علیکم د ازادۍ راډیو څخه ډیره مننه. مہربانی
نمے سیدلا ستار منگل دا پکیا ولایت مرکز گردیز نہ دیا زبیر علی پیغام پتاول مسین کے سوال پیغام پتاو غختن نے دا غدا لا عام خلق تفاول اپ خصوصا لا پکیا ول تفا کی دوی کرونا دینی سی او دی سال جنی گونی جائے نو تے دی او دی کرونا کم ہا مسائل کی دی کہ او روغتیایي کارکوونکي دوی ته تشریح کوي، دوی په هغې باندې عمل نه کوي. بدبختانه زه ویلی شم چې په دې سره په پکتیا کې د ناروغانو شمېر بیخي زیات شوی دی. نو لا هم خلکو هم غوښتنه دغه ده دوی د کوم کرونا کومې لارښوونې چې د عامې روغتیا وزارت له طرفه ورته کېږي دوی دې په هغه باندې عمل وکړي، تر څو له کرونا څخه دوی وسکر شي او په عموماً کې ټول افغانستان هېواد له دغه کرونا وایرس څخه وژغورل شي. تر پیل پیغام مو په خدای سپارم، د خدای په امان.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
څلور نیمه بجې شوې، اوس هم لنډ خبرونه اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور د قضیې په تړاو د پاکستاني چارواکو څرګندونې غیر مسلکي او له وخت مخکې بللې دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون ویلي و درې ټکسي وانان یې په دې تړاو پوښتلي. هغه وروسته جی نیوز ته وویل د سفیر لور تښتول شوې نه وه، بلکې د ده په خبره د هند استخباراتو هسې شور جوړ کړی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر نن له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې دا ډول څرګندونې دوه اړخیزې اړیکې او د نو اعتبار ته جدي زیان رسوي. روسیا، تاجکستان او ازبکستان به د افغانستان د پولي په اوږدو کې پوځي تمرینونه ترسره کړي. د روسیې د پوځ د مرکزی زون قماندان جنرال الکساندر لاپین نن رسنیو ته ویلي دا ګډ پوځي مانورونه به د تاجکستان د حرب میدان په پوځي اډه کې د اګست له 15 تر 30 پورې ترسره شي. په کابل کې د امریکا په شمول د 14 عمدتاً اروپایي هیوادونو، ناټو، یوناما او اروپایي ټولنې استازولۍ د طالبانو د بریدونو د چټک بندېدو غوښتنه کړې. د پاکستان په پنجاب ایالت کې د ټرافیکي پیښې له امله 28 کسان مړه او لږ تر لږه 40 نور ټپیان شوي دي. پیښه نن جولای 19 له یو بار وړونکي موټر سره د یو بس د ټکر له امله شوې. او په توکیو کې د المپیکي لوبو د ژنو ګډونوالو لوبغاړو د کویت ټسټونو په مثبت ختلو سره د المپیکي لوبو لوی سپانسر ټویټا شرکت ویلي چې اعلانونه نه خپروي.
له سفی الله ستانک زینه مننه چې خبرونه یې واورول. اوس هم یوه بله کورنۍ موضوع راخلو. د کونړ د سیند د څپانده کېدو له کبله په شلتن ولسوالۍ کې یو مهم پل نړېدلی دی. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د دې پله په نړېدو سره یې د کونړ له مرکزي سیمو سره ارتباط پرې شوی.
د شولتن ولسوالۍ ته د کونړ پر سیند جوړ شوی پل 13:30 بجې د اوبو زیاتوالي له امله پر ملا مات شو او یو برخه یې اوبو ته پرېوته چې له امله یې په زرګونو خلک ستونزو سره مخ شول. د شولتن ولسوالۍ قومي مشر ملک اول خان وایي
نو د پل نه وړاندې خو زه په جالو کې به راخېدلو ټوکانو باندې بمزرګي تړلي ول، جالوانانو به جالې پورې ستلې او ډېر خلک هم ترې ولوېدل. جالو نه سیند رانه وړو، یو واټن په کې ولیدلی و. د پل نه خو الحمدلله په دې وخت سهولت و. مونږ ته څه 500 خوښ ښاکلي دي دې ته استفاده کوله. نو اوس چې پل ډېر نه دغه شو نو مونږ ته بیا هم هغه ستونزې جوړې د دې نه دي چې دا جوړ نه شي نو مونږ دغه مشکل ته مخامخ یو. نو
د شولتن ولسوال حاجی عجب خان هم وایي چې پل په سیند کې د اوبو د زیاتوالي له امله ویجاړ شوی او ولسونه یې د ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان شوي دي.
اوس هغه پل د الله فیصلې وي او نعمت مونږ الله راکړی و، الله رانه واخېسته. بیا به ستونزې دا دي چې اوس مونږ مریض مثال په 10 منټه کښې جمع شوی تر سه او 40 منټه کښې اوس مریض مونږ په ګنټه کښې نه رسي. ولسونه ډېر سخت په دې باندې خفه دي. یار یو سړی دومره خفه ده لکه خپل کور کښې چې هم پیدا شوی. چا چا غورځولی نه دی او نه کومه چاوته نه ده او نه کوم هېڅ شی پکښې نه شته. سیند د زیاتېدو له امله دا پل جامل شوی دی.
د شولتن ولسونه ولسوالۍ له ولایتي ادارې او مرکزي حکومت د بیا رغولو غوښتنه کوي. د کونړ ولایتي مسؤلین بیا وایي دوی د ټولګټو وزارت سره ستونزه شریکه کړي او خپله هم هڅه کوي چې د پل بیا رغولو ته امکانات پیدا کړي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
د اوبو د زیاتوالي له امله پل تخریب شوی ده. مونږ حیات هم ورلېږلی ده او د کابل سره هم په تماس کې وو د فدامې د وزارت سره. نو کوشش کوو هر څومره زر چې کېږي دا پل باید بیرته ورغول شي. او
چارواکي وایي د شولتن پل په 2009 زیږدیز کال کې د نړیوالو ځواکونو د شاوخوا 1 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی چې لس باندې 100 متره اوږدوالی او 15 متره پلنوالی لري. شولتن د همدې پل په وسیله د اسمار او اسدآباد د لوی لارې سره تړل شوی. دا د کونړ پر سیند دوهم غټ پل دی چې د اوبو زیاتوالي له امله پر ملا ماتیږي. لومړی د نورګل ولسوالۍ اړوند د زیړی بابا پولو چې د پریوتو یې 11 کاله پوره شو خو چای بیا د جوړولو لپاره قدم پورته نه کړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یو نړیواله موضوع درته را اخلو. انګلستان نن دوشنبه د کورونا له کبله ټول لګول شوي محدودیتونه لري کړل. په دې هیواد کې د ټولو محدودیتونو لري کول داسې مهال دی چې د کووید 19 د نوې ډلتا باندې د خپرېدو له کبله په نویو پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. په جنوبي آسیا او شمالي افریقا کې هم د کورونا نوې بڼې د مثبتو پیښو شمیر لوړ شوی دی. په دې اړه پام وکړئ د اجمل اند راپور ته. او په دې پروګرام پسې وروسته 19 پروګرامونه مه هیروئ چې لومړی د ماشومانو د حقونو لپاره د یونیسف او ازادي راډیو ګډه خپرونه ده.
انګلستان نن د نږدې 18 میاشتو راهیسې د کرونا وبا په وړاندې لګیدلي ټول محدودیتونه لرې کړل. دا محدودیتونه داسې مهال لرې کیږي چې د دې هیواد صدر اعظم بوریس جانسن او یو بل لوړ پوړی مالي چارواکي ریشی سوناک تازه لس ورځنی قرنطین ته تللي. دا دواړه د جولای په 18 نیټه د انګلستان د روغتیا له وزیر ساجد جاوید سره مخ شوي وو. سره له دې چې ساجد جاوید د کرونا ضد واکسینو دوه ستنې کړي دي، خو وړ مورسې د کرونا معاینه مثبت راوتلې. د محل برتانیا په ورسنی ډول تر 50 زیاتې د کرونا نوې پیښې ثبتوي. دا د جنوري په میاشت کې په دې هیواد کې د کرونا وبا له اوج څخه لږ څه کمی دي. د برتانیا صدر اعظم ټینګار کړی چې د کرونا د زیاتېدونکو پیښو سربیره د کاروبارونو د بیا پرانیستلو وخت رارسېدلې، ځکه چې د ده په وینا د برتانیا نږدې په سلو کې نوي لویانو د کرونا ضد واکسینو لږ تر لږه وستن کړې ده او په سلو کې 80 په بشپړه توګه واکسین شوي. حکومت وایي د واکسینو په پرمختګ د کرونا وبا او په روغتون کې د بسترېدو او مړینو ترمنځ تړاو مات شوی. په نوره نړۍ کې بیا د کرونا ډلټا باندې خپرېدو خلک اندېښمن کړي او یو شمېر هیوادونو کې د ځینو محدودیتونو د غځېدو او یا تازه لګول کېدو احتمال زیات کړی. د جنوبي آسیا د ځینو نورو هیوادونو په څیر ویتنام دا مهال په دې هیواد کې د کرونا د مثبتو پیښو له ریکارډ زیاتوالي سره مخ دی او چارواکو یې د دې هیواد په جنوبي سیمه کې د دوو اونیو په مخه بشپړ ټول بند اعلان کړی. په شمالي افریقا کې دا مهال تونس د خپلو وګړو د شمیر په تناسب په نړۍ کې د کرونا تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې ثبتوي. او په افریقا کې د کرونا وبا سره تړلې تر ټولو زیاتې مړینې هم دا مهال په همدې هیواد کې ثبتېږي. تونس وس خپل پوز د واکسینو په کمپاین کې د مرستې لپاره ګمارلې. د امریکا په متحده ایالاتونو کې روغتیایي چارواکو خبرداری ورکړی چې په راتلونکو میاشتو کې به هغه کسانو کې چې د کرونا ضد واکسین نه دي کړي د کرونا مثبتې پیښې او له کبله یې مړینې لوړې شي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکزونو اداره وایي د مهال په دې هیواد کې د کرونا له کبله په سلو کې تر 99 زیاتې مړینې او په سلو کې تر 90 زیاتې بسترې کېدنې په هغه کسانو کې دي چې د کرونا ضد واکسین نه دي کړي. په متحده ایالاتونو کې دا مهال د واکسینو په شرایطو له پوره کسانو له درې برخو تر دوو زیاتو یې لږ تر لږه د واکسینو وستن کړي او 59% یې بشپړ واکسین شوي دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنه. هغه څخه یا نوشابه چې ګاز لري نن سبا په هر کور کې لیدل کېږي. ماشومان، ځوانان، حتی مشران دومره ورسره عادت شوي چې له خوړو سره یې شتون حتمي ګڼي. خو یقله مو فکر کړی چې ګاز لرونکي نوشابه روغتیا له لوی ګواښ سره مخ کوي؟ نن په همدې خبرې کوو. له موږ سره میلمه ډاکټر سید فاروق سادات دی.
په فایل کې خپل دغه دیغو نوشابو پاک خبر راته وکړي چې ګاز لرونکي دي، دا څومره تاوان رسولی سي؟
مشروبات چې کوم دي د انرژیزا یا انرژي لرونکي مشروبات دا او غیر انرژیزا یا انرژي لرونکي مشروبات چې د کوکاکولا او پیپسي د نوشانې دي ډیر زیات مضرات بيخي زیات دي، خصوصا د وړو د پاره، د نوي ځوانانو د پاره او حتی د کاهلانو د پاره خطرناک عادت پیدا کوي، احتیاط پیدا کوي. چې ما یو درې څلور زری خلک مصرف کی نو بیا مجبور دي چې په ټول عمر کې دا مصرف کی. نو د دې بل تاوانده دی چې خپل کافین اخستل او کافین مصرف د نورو موادو، د نورو د ګټورو موادو په جذب کې د ټولو سره مقابله کوي، د نور منرالونو یا ګټورو ویټامینونو حتی نورو موادو د جذبولو نه جلوګیری کوي، مخه یې نیسي او خپل ځان جذبولو ته آماده کوي. بل مزوریات دا دی چې دا کافین چې کله بدن ته ورداخل شي دنو اشتها بلاکوي، نور د ډی هایډریشن یا د اوبو د منځوړلو سبب ګرځي، یعنی اوبه په وجود کې داسې کوي چې بیخي خارجوي. او مزرعات کې داسې په سیستماتیک ډول راشو د غاښونه او د خولې نه شروع کیږي چې د غاښو د پوکي د زیړوالي سبب ګرځي. پوکي په دې معنا چې غاښ داسې کوي لکه اسفنجي کوي چې ډیر داسې زر ماتیږي یا زر خرابیږي. نو چې دننه لاړ شي په مری کې یا مری کې تخریش منظره وړي، دیوالونه چې د مری دي هغه تخریشوي، بیا معدې ته چې ننوځي معدې کې تیزابیت زیاتوي. نور چې کوم ډیر مشکلات دي په دې کې، بیا چې کولمو ته ځي په کولمو کې هم ډیرې ناخوالې رامنځته راوړي. خپل د کولمو او د معدې تخلیه نارمل میتود چې دی چې په هغې کې باید د خواړه ډیر زر په څلورو ساعتو کې باید دفع شي، د هغې نه مخنیوی کوي. نور قبضیتونه خلکو ته منځته راوړي. داسې هم کیدای شي چې انسان بیخي په شپو ورځو بالکل رفع حاجات ونه کړي، ډېر نفخ و باد پیدا کوي، سړی احساس همیشه د دفع د کاذب کوي. کله چې ځي نو صرف ګاز او هوا خارجیږي، نور داسې کوم شی نه وي. او ډېر خطرناک هم دغه دی چې اوبه د منځه وړي، او په دې کې باید اوبه ډېرې واخلي. لیکن بدبختانه که واړه دي که ځوانان دي او که مشران دي، کله چې یو ځلې دا مصرف وکړو، کله چې بیا دته تنده یا تږي پیدا شوه، نو بیا دته بیا مخ راوړي چې په هغې باندې خپله تنده کینوي. حتی تاسو زموږ ځوانانو ته وګورئ، ماشومانو ته، ټول ډاکترانو ته منډې وایي چې زموږ اولادونه خوب نه لري. کافین دا ټول دغه کوم نومونه مې چې واخلي، دا ټول د خوب ضد دي، خوب په هیڅ صورت نه ورځي. نو هلته کله چې ډاکټر ته ځي، ډاکټر بعضې کسان چې مثلا تاریخچه صحیح نه اخلي، هغې ته د خوب دواګانې چای کوي چې هغه یو د بل پر ضد کار کوي.
په دغو نوشابو کې هغه که پیپسی ده یا د جینسنګ، رقم رقم نمونه لري، په دوو کې کوم مواد کاریدلی؟
د تمامو انرژي یا کوم دغه یا انرژي داره مشروبات چې دي یا غیر انرژي داره مشروبات چې دي، په دې کې هغه مهم عنصر د دوی چې دی کافین دی. کافین نو داسې یو شی دی چې مثلا خصوصا په انرژي لرونکي مشروبات کې یا څښاک کې، په دې کې تقریبا داسې په یو بوتل کې چې دغه 250 میلی لیتر یا 300 میلی لیتر راځي، په دې کې تقریبا د 500 میلی ګرامه پورې کافین موجود وي. شوګر یا خپله قند دی، دا ډیر زیات مضرات لري. نور جنسنګ پکې دي، هغه ډیر زیات خپل ځان مضرات لري. جینکو بایلوبا بله ماده ده، گوارین دي. دا ټول په هیڅ ځای د سیستم کې داسې مفادات نه لري، صرف یو کاذبه، یو گذری، یو ډیر مقطعي آرامتیا انرژي سړی ته ورکوي. داسې فکر کوي چې په مغه لسو دقو یا شلو دقو یا نیم ساعتو کې هر کار چې پیل کی، فکر کوي چې دا پیل د ما سره د انرژي کومک کړی، لیکن دغې د پیل نه خبر نه لري چې هغه بیا ډیر مضرات لري، ډیر مشکلات منځته راوړي.
اکثرا ماشومان لیدل کېږي چې دوی ډېره زیاته علاقه ښیي، که په زور وي که په رضا وي، نو په کورنۍ باندې پیپسي ځان ته اماده کوي یا همداسې نورې نوشابې چې هغه ګاز لري. په داسې حالت کې له دغو وړو سره څه کول پکار دي چې عادي اقل زړه یې صبر شي له دغو شیانو نه چې دوی ته تاوان رسوي؟
که ماشوم په دې باندې پوه شي چې د ما ژړا، د ما شالاتوب، د ما کر یا د ما د خوراک نه خوړل بالاخره د دې سبب ګرځي چې یو شی ماته لاسته راځي، نو هغه د هغې عادت ګرځي، هغې ته ادامه ورکوي او تاسو مجبوروي چې دا کار وکړي. نو ځکه د ما چې کوم توصیه یا مشوره میندو ته، پلرونو ته ده، یا مشر ورورانو ته، د کورونو غړیو ته چې د کور مسؤلیت په غاړه لري، دا دی چې تاسو د اولاد ژړا ومنئ، د اولاد شرط ومنئ، ولې چې هغه د ژوند سره اړیکې لري. تاسو باور په خدای وکړئ چې دغه نوشابه د دوی په تحصیل کې، په خپله حافظه کې، په ډیرو شیانو باندې، که تاسو غواړئ که یو سالم یو شخص چې په آینده کې د خپل د جامې په درد وخوري، د خپل د خور و مور و پلار و کور په درد وخوري، تاسو د هغې ژوند په یو دقیقه آرامش باندې، یا تاسو د هغې د ژړا نه ځان خلاصوئ، نو تاسو د هغې ټول ژوند تباه کوئ.
د حل لاره څه کیدلی سي؟ ماشومانو ته د نوشابې بدیل څه ورکړل سي چې هم تنده ماته سي او هم دوی نور نوشابه ونه غواړي؟
اصلا دغه خپله اوبه دا اوس علما و ټول په دې باندې متقاعد دي چې ما چې د اوبو نه ښه نوشابه اصلا په دنیا کې نشته. نو چې هر وخت چې هر ضرورت پیدا کیږي ډیر په طبیعي مواد سره موږ کولای شو چې اوبو ته ښه خوند ورکو او ښه رنگ ورکو چې هغې سره ماشوم وخوري هغه په یخچال کې وساتو. لکه په اوبو کې شات یا عسل چې حل شي بیا ورسره لږ شودې ګډې شي یا یو مثلا شیریخ دې جوړ شي یا مثلا داسې نوشابهګانې د طبیعي د نارنج و مالته یا جوس یا هر شی چې وکولی شي چې مایات شی کي خو چې طبیعي منبع ولري نو هغه کولی شي چې ډېر زر د ماشومانو زړه کې ځای ونیسي. خو ډېر مشکل ده کې دی چې په انرژیو کې بعض مواد دي چې هغه په بیخي په اجزاو کې لیکل شوي نه دي چې هغه ډېر زیات علاوه د کافي نه اعتیاد آوره دي. نو د دې د اعتیاد ضد کار هم دغه دی چې باید قانون د هلته چی کي چې باید په کور کې انرژي باید څوک مصرف نه کړي. او بله غټه خبر دا ده د مشرانو دپاره چې دی هیڅکله د ماشومانو په مخ کې ونه خوري د ماشومانو په مخ کې ونه خوري. حتی دا ورسره کومک کوي چې کله چې مثلا کوم اعلانونه چې د انرژي یا د نوشابهو په باره کې په تلویزیون رادیو کې راځي هغه باید زر اخواته کړي. ټول درواغ دي. دا صرف همدغه دی چې دی هغه مواد خرڅ شي ښه شی نه لري صحت دپاره ډېر تاوان دی.
دغه نوشابو کې که پیپسي ده که دا نور ده یو رقم کوم مواد دي چې هغه ډېر خوندور او اشتهاوره وي. ماشومان څه چې حتی لویان تاسو خبره معتادیږي ورباندې دغه پاک لبانی تاسو وایې
ډېره ښه پوښتنه. بیا دغه دیدی چې کوم هغه تولیدونکي اجزاوې دي هغه ډېر متعدد شیان دي. خو په ډېرو کې بیا خصوصا په پیپسي او کوکاکولا او ډیو په دې شیانو کې د ټولو نه زیات قند بوره یا شکر ډېر په غټه پیمانه. استاد باور وکړئ چې مثلا هغه کومه بوره چې دی منحل کوي یا تام یې په حساب هغې باندې جوړوي هغه ډېر زیاته بوره په ډیر خاص شکل په انحلال باندې تبدیلوي او په هغې کې اچوي چې هغې سره یې ام تام ښه کیږي. او ما تاسو خو عادت لرو چې کله چې خوراک ختم شي د خوراک په ختم کې یو خوږوالی خورو چې د هغې د هضم طریقه سری کوي. نو دغه خوږوالی چې په دغې پیپسي او کوک په چرې د هر چیشي نه زیات دی. تاسو باور وکړئ چې مثلا په یو بوتل پیپسي کې تقریبا 14 ګرامه یا دغې نه اضافه تر مثلا شوګر منحل دي او هغه ډیر اغیزه په چوب باندې لري. هم تمی ښه کوي او هم یې هغه نظر هغه خو چون بیا هم مصنوعي دی خپله بوره مصنوعي ده طبیعي چیل لري ډېرې ناخوالې ډېرې ناپایلې چې ته منځته راوړي صحت ته. سړی په هر سن کې کولی شي چې په شوګر یا په د قند په مرض باندې یا شکر باندې مصاب کړي. هم کولای شي چې چاغي دست بی وخته چاغي منځته راوړي چې هغه چاغي نو بیا هیڅ د منځه نه ځي په اسانۍ باندې. استاد باور وکړئ چې مثلا یو بوتل د کوکاکولا یا پیپسي یا شی سوخري د چې هر وخت په ورځ کې چې وری وخوري نظر هغه کوم تحقیقات ته شوی تقریبا یو کیلو وزن جوړي.
خبر من دوستانو دا و د ماشوم د حقوقو خبرونه تربیه پرځای کې چې است الله مو مال او ملګری.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړای ښه شیروا کې به مړې خور او واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زنه خاله نو کاری بدی کومه
ارغا اس بی تکړه اس بی تب په دیوان شپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د لومړني خورنو پاکله څومره پیګي
په افغانستان کې لومړني خرچ جو شوې دی هغه د بل خاطر چې ورته اومول بلاد و یعنی د خارونو مور د دې نه کاری چې په دنیا کې لومړني خار دی بلکه چې تقریبا څلور نیم پنځه زره کاله مخکې د یما لخوا جوړ شوی دی.
کار په ورځني ژوند کې څه ارزښت لري؟
څوک ورته موټروانی کوي ټکسی کوي څوک مغازې ته وړي څوک پانتونونو ته وړي څوک مکاتبو ته وړي څوک پکې دکانداري کوي. کار خو آبادی ده.
پایل کې د خارونو د پخواني باندې پاکله خبرې کوو، ارزښت چیرې او د خارونو پاکله د خلکو خوږی خاطرې هم د خبرو له ازادي رادیو سره وسی. درنو دوستانو، د خارونو ضرورت د ژوند لپاره موجود وو، خدا چې انسانان په ډیر ابتدایي ډول اوسېدل نو په دې نه وتوانېدلی چې ښار جوړ کړي او ټولې اسانتیاوې پکې چمتو کړي. د وخت په تیریدلو سره له غرونو، دښتو، غونډیو او غارونو څخه راووتل او ورو ورو د پرمختګ په فکر کې شول. دوی ښارونه جوړ کړل، په پیل کې له هر ښار نه دیوالونه چاپېرول، دروازې ورکولې. ښار باید د یوې کلا بڼه درلوده. بیا مغه و چې په ټولو ښارونو کې یو ښار د پلازمینې یا پایتخت په توګه وټاکه. د شاهانو او امیرانو دربارونه، وزارتونه، سفارتونه، روغتونونه، پوهنتونونه، ښوونځي او دې ته ورته مهم ځایونه پکې ورغېدل. د علوم اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع د پخوانیو ښارونو او ارزښت په اړه وایي چې ټولې اړتیاوې به پکې پوره کېدلې او لومړنی ښار د بلخ په ولایت کې ورغېده.
په افغانستان کې لومړنی ښار چې جوړ شوی دی هغه د بلخ ښار دی چې ورته ام البلاد وایي، یعنی د ښارونو مور. د دې نه ښکاري چې په دنیا کې لومړنی ښار دی بلخ، چې تقریبا 4500 کاله مخکې د یمو له خوا جوړ شوی دی. د دولت مؤسسه جوړه شوه. دولت په خپله ضرورت لري چې یو تمرکز ولري، یو حاکمیت ولري، د خپل حاکمیت په ساحه کې هغه ضرورتونه رفع شي چې هغه خلک لري. مثلا د سودا بازار دی، حمامونه دي، جوماتونه دي، دا شیان دي. نو په دې اساس په افغانستان کې ښارونه چې جوړ شوي دغه ټول ضرورتونه ورسره ترسره شوي دي، جوړ شوي دي. او بیا د ښارونو دپاره قلاګانې جوړې شوي دي. مثلا د شپې لخوا به دروازه بنده شوه، ښار ته به څوک نه شوی راتلی. د کابل ښار هم همداسې و. دا د شیر دروازې او د آسمایي دیوالونه چې دي، دا د دې دپاره و چې د کابل ښار یوه احاطه ولري. داسې راتاو شوي و په دې پټیو کې. نو دا به د شپې دا دروازې قلفېدلې، بندېدلې به. همداسې د غزني ښار و، د نورو ځایونو، یعنی په هر ځای کې ښارونو د یوې قلعه حیثیت درلود، هغه به بندېدلې، تړل کېدلې به او خلک به پکې آرام اوسېدل. د شپې لخوا پیره به پرې ولاړه. نو دا د انسان ضرورتونه دي. ورو ورو را روان دي. انسان د ډېر ابتدایي حالت نه شروع کړي، د غارونو د ژوند نه شروع کړي، لیکن ورو ورو د کورونو په جوړولو موفق شو، بریالی شو. ورسته د هغو د ماڼیو په جوړولو، د بازارونو په جوړولو، د قصرونو په جوړولو، د مینارونو، یادګارونو په جوړولو ورو ورو ترقي وکړه. اوس د تمدن دې مرحلې ته را رسېدلی چې د سپوږمۍ او د مریخ سفرونه کوي.
په لومړیو کې د کلیو او ښارونو ترمنځ تګ راتګ دومره ډیر نه و. موده وروسته به یو تن ښار ته ولاړ، بیا به چې بیرته کلي ته ستون شو نو د کلي ځینې خلک به ورنه چاپېر و. د ښار او بازار حال او احوال به یې ورنه پوښته. د کونړ اوسیدونکی جمال وایي چې د بل ملګرو سره اوږده مزلونه وهل، د کابل ښار ته راته او د خوښې وړ خواړه به یې د کابل په زاړه ښار کې د چاینکي خوړل و.
خارون ته خو موږ سبب نسي راتللو، د سیل صفا دپاره به راتللو. کلي ولسونه چا به ویل که پلاني ښار له ځو، بانډار دپاره به ښار له راتللو. یو ځایمان به ورنه وتلو. پخوا به دا چینوکې او دا شینه ډېر استعمالېدل، د دې به ډېر دغه نمونه به مو ز زموږ ځایونه کې چې به م چا دا نوم یاد کړي چې هلکه پلاني ښار له ځو، چې د ښار نه به چې بیا څوک لاړ پلاني ځای له لاړو، پلاني ځای کې کېناستلو، دام وکړل، دام وکړل، دا خوراکونه وکړل، دا سکاکونه وکړل، نو خل به تښتینې باندې تاوېدل. تاو بشل ځوانه پلانې تلی او پلانی ښار له تلی، جلال آباد له تلی، کابل له تلی، یو ښار به یادو هغه ځای له تلی. نو د ښاري او تپوس به تې کوو، بیا به دغه ځای نه نور بنډار والا جوړېدل او ښاري اوله به راتلو. نو دغه حالات به ټول دغه نه زده کوو. اوس چې وګورم اوس زړه مې ټول خپه خپه دی، د خفګان نه ډک پدې دی چې د ښارونو هغه خوند هم پاتې نه شو، هغه دوکانونه هوټل هم پاتې نه شولې. کابل ښار کې یو چینکو والا یادېده د واحد په نامه باندې، د یو ځای یو تصویر ایستلی په موږ باندې ډېر خوږ ولګېده. خو چې موږ لاړو هغه خوند نه و لکه څنګه چې پخوا خوندونو.
ډاکټر ګلخان چې د افغانستان ټول ښارونو ته سفر کړی وایي د نورستان د ښار ښکلا او ملایمه هوا انسان ته ځانګړې خوشي او آرامښت وربخي.
د افغانستان خو ما که داسې ویم چې یو داسې ښار ونی چې ما نه لیدلی، ټول ښارونو ته مې سفر کړی دی، خو اوس مهال ښار ورته ویم، خو زما چې ډېر زیات خوښیږي د نورستان د پارون ښار چې هغه نوی جوړ شوی دی او داسې سیلانی منظره لري، هوا او طبیعت یې هم داسې ډېر زیات ښکلی دی، ګڼه ګوڼه پکې ډېره زیاته نشته دی. نو زما په خپل ځان باندې چې درته ویم د رښتیا نورستان مرکز پارون مې ډېر زیات خوښېږي. خامه دوکانونه به و یا به هټۍ وي پکې، اوس هغه زیاتره په داسې جګو بلډینګونو او باندې بدل شوي دي. نو ښارونه د پخوا په پرتله باندې اوس ډېر ښه شوي دي، خو بعضی بدبختیگان په کې شته دی، نو هغه ناخوالې چې هغه کېدای شي ډېرې په امنیت پورې تړاو ولري چې امنیتي ستونزې دي.
په لومړیو کې د ښارونو اکثره کورونه، دوکانونه او نورې ودانۍ له خامو خښتو او پختو څخه جوړېدل. د پغمان اوسیدونکی حاجي تراب وایي چې اوس ښارونو ډېر پرمختګ کړی دی، پاخه او په نوې بڼه رغېږي.
څلورم سمت د ازر شاه زمانه و سنه 52 کې نو موږ د غریبۍ او په وخت کې اول خو پیسې به خي وینه او د چا پیسې به ځندلې. بیا موږ سره دوه مستران راغله وای ته په موږ ته 500 افغانۍ راکړي ازر شاه په زمانه کې ته متذکره اخلو. نو ما سره پلار یو ځل 500 د ازر شاه زمانه دای مات راکړي هم سکل ورک. نو وځه خیر اوسې خګار دیو کوم مزګه به راځي تذکره درکو. موږ خار نه ولدلې چې خار ته راو د اخر د شهر شهر د کاری چې هغه سي خوان چې په هغه زمانه کې و موږ ایران سو پروردګار د ښار کې ورک نه سو. هغه ډېر ښه وخت و، آرامي وه. نو دا درته قسم خورم چې موږ ته به په ټکل سره پیاس پیدا سو. موږ ویلې چې د دنیا کې به دین ښه نعمت بل نه وي، اوس پلاوونه دي، غوښې دي، خوشحالي نشته. هغه وخت چې و دا ملک هم ساده و، ښارونه هم ساده و. اوس خو ډېر ترقي ښارونه دي، بلند منزلې دي، تعمیرونه دي، خو خلک خوشحاله نه دي. پیاده کور به و، هغه اوس په دې بلند منزل کې خوندونه نشته چې دا وطن وای او آرامي وای او دا ښارونه وای. څومره خوند یې کاوه چې کله به د جاده ته راغلې او چمن حضوري به نه به راتېر سولې. دا ښار چې و دا پورته دا جاده دا ټول دوه منزله درې منزله کورونه د خټو. بیا به د څنګو کې لرګي ورکړي و، هغه به د خښتې جګه کړې، یو خښته بیا به کاغذ ورکړی و. په دې کې به خلک پاس ناست و، دوکانونه ساده و، اندوان به کې ناست و، سکان به و، خټو کورونه به و، د خټو دوکانونه و. په دې ټول افغانستان په ښارو کې آباد ښار مزار شریف ده چې لاړ سي ایران بس چې دا اوس دا افغانستان ده. ولاکه دې دا اوس دا افغانستان ده.
هغه کسان چې غواړي کار وکړي نو په ښار کې ډېره زمينه ورته برابرېږي. د لغمان اوسیدونکی احمد خان چې په کابل کې موټر چلوي وایي ښار د پیسو ګټلو لپاره ښه ځای دی، خو دا چې ځینې کسان له ښاري فرهنګ نه خبر نه دي د ښار بڼه یې بدرنګه کړې ده. دا چې څنګه له نوموړي څخه یې اورو.
څوک ورکې موټر وانی کوي، ټکسی کوي، څوک مغازې ته وړي، څوک پانتونونو ته وړي، څوک مکاتبو ته وړي، څوک پکې دوکانداری کوي. ښار خو آبادی ده. زه خپله یو موټر وانی په ښار کې مې شکر الحمدلله کار جوړي، زه خپل روزګار پکې کوم، ښه پکې خوشحاله ما. متاسفانه یو قسم خلک دلته ستا سره انسانیت نه خروج دي که موټر وانی کوي، به ترتیبه کوي. د ښار په ارزښت د ښار په ژوند نه پوهېږي. هر شی چې موټر کې زړه وغواړي یو اوبو بوتل نه نیک دي چې خپل جي ته ورسېږي، مقام ته یو کثافت دانۍ کې واچي نه، له شیشې نه غورځوي، که چیشی خوري را غورځوي. ډېر د افسوس خبره ده. د نورو ملکو یو عادي ولایت وګوره چې څومره مینه ورسره لري، څومره عزت یې ساتي، څومره ښکلا یې ورکړې. متاسفانه د موږ په کابل کې داسې خلک ستدي چې اس ښار باندې پوهېږي نه، وایي که په یو غره کې روان یم، یو دښته کې روان یم. ښار ځان ته اصول لري، پکار د پخپلو اصولو باندې پکې مخته ژوند وکي. دا نه د سی بس پکې روان اوسېږه چې زه روان یم، نه. دلته به هر شي ته فکر کوي، به خپل فکر سره به وړاندې ځي.
د افغانستان د ځینو مشهورو ښارونو په هکله د بغلان اوسیدونکی ولی صفای وایي چې ډېر ښکلي او د ژوند اسانتیاوې پکې چمتو دي.
اکثره هیوادونه ځان ته واړه او لوی ښارونه لري چې افغانستان هم لکه نورو هیوادونو واړه او لوی ښارونه لري، لکه قندار ښار، جلال آباد، کابل ښار، مزار شریف او هرات. د کلي خلک اکثرا د ښار ژوند خوښوي، خو برعکس بیا د ښار ژوند ډېر لالهانده ژوند ده. او د خار خلق د خار شور مشهور نډیر خسته نو اکثره غواړي رفته کې زی تلو ته
زمانم ظهور کمال دی ورده ګولات خیم زه همیشه د آزادۍ رادیو ژوند په شروع کې خبرونه اورم علت یې دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن زد کوم تاریخ دیوان شمای وطن
درنوونکو په دې هیله چې ښارونه لوی ښکلي او په ښاري معیار برابر جوړ شي اوسیدونکي هم له ښاري فرهنګ څخه ځان خبر کړي ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو تر بیا پر ځای کې چې یاست خوښ او آباد اوسئ.